آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړې زنه زرانه یوسف سیم تاسو امریکا غږ شنا ریډیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه اوري. په خبرونه کې په اوري ساينس پوهان په استرالیا کې غواړي داسې یو ټلسکوپ جوړ کړي چې د یو هواد د ځمکې لاندې لږ تر لږه 300 کیلومتره پورې وګوري. درنو اوریدونکو، په دې حقله او نور تازه رپورټونه د خبرونو نورسته اوري. اوس خبرونه ته خلیل خان لولي.
السلام علیکم. د امریکا نیویورک ټایمز ورسپانې او د سی ان ان شبکې راپور ورکړی دی چې د سعودي عربستان چې دی وایي د تایرنی سي چې سعودي خبريال جمال خشوګي مړینه د ناکامو تحقیقاتو وجه وشي. سعودي د خبر لا غبرسته کړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ول او ګمان یې وکړ چې دا غمړینه دا غړ د مړینې زموار کېدای سي زین نامسول کسانو کار وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبرانو ته د سعودي بادشاہ سلمان سره د ټلیفوني خبرو ورسته ویلي چې د سعودي بادشاہ هغه ته پټینګ ویلي چې د سعودي خبريال خوشوګي سره چې څه سوي په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. هغه زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سمدستي سعودي عربستان ته روان شوی چې د بادشاہ سره وویني. په عین حال کې د ترکیه پولیس د لومړي ځل لپاره په استنبول کې د سعودي کنسولګری چې لا درک سوي خبريال اخیری نزل الته لیدل شوی وو ورننوتی. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری د تلاشۍ اعلان نن د ترکیې د بارنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط کړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې حقله تفسیر نه ده کړی. ترکیه وایي هغوی ګمان کوي چې د سعودي یو ټیم دغه خبريال دننه په کنسولګری کې وژلی دی. سعودي دا تورونه بې ځایه ګڼلي، خو دا شواهد هم نه دي ورکړي چې خاشوګي د کنسولګری نه بیرته وتلی دی. د سعودي چارواکو خای په دې خاطر د تلاشۍ اجازه ورکړي چې خپل غربي ملګري هیوادونه خوشاله کړي، خو معلومه نه ده چې د دوو هفتو تیریدونه روسبه په کنسولګری کې کوم ثبوت پاتې وي یا نه. جرمني، فرانسې او برتانیې هم د بی طرفه تحقیقات غوښتنه کړې ده، او د امریکا دوه سناتورانو بیا په سعودي عربستان د اقتصادي بندیزونو خبرداري ورکړې ده. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
هند او چین د دوشنبه پر ورځ یو ګډ پروګرام پیل کړ چې د هغې په بنسټ د دوه هیوادونو افغان ډیپلوماټان د هند په پایتخت نیودلی کې روزي. په هند کې د چین سفیر لو ژایو د افغان ډیپلوماټان د روزنې پروګرام ته په اشاره د هغه په وینا د کار پیل دی وویل چې د بیجینګ او نیودلی همکاري به د افغانستان سره د مرستې لپاره دوام ولري. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ چې دا وخت امریکا ته په سفر راغلی، د واشنگټن د هډسن په سرنیز مرکز کې وی غونډه ته په پښتونو ته د راپی شستونزو او د پی ټی ایم د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي. هغه په خپل وینا کې ویل چې د ټولنیزو رسنیو پرته د پښتون ژغورنې غورزنګ ممکن نه و.
پی ټی ایم وډنټ هاف بین پاسیبل وداوت سوشل میډیا. And we were doing it very technically because, you know, sending people from the areas where from where internet was accessible, you know, they can't contain it, but they're still trying to.
هغه ول چې په بلوچستان کې د پی ټی ایم د غونډې پر مهال د پاکستان حکومت انټرنیټ بند کړی وو، خو نو دا غوی په لویانو ویډیوګانې ثبت کړې او ورسته په سوشل میډیا شریک کړې. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې نه یوازې دولتي ټلویزیون بلکې شخصي ټلویزیونونه هم د پی ټی ایم په حق له هیڅ ډول رپورټونه نه خپروي. موسین داور په بنو کې د پی ټی ایم د راتلونکو غونډې په اړه ویل چې د پاکستان د پوز وین جنرال آصف غفور دوی ورځې مخکې ویلی وو چې پی ټی ایم لوی غونډه نسی کولای. هغه ویل
یو غونډه دي زموږ چې دا کم مرګرین ویل شوی دی چې په کې زموږ فیمل اکټیویست سمون ویل شوی وي، او سره سره زموږ ډیر سپینګیری مشران هم د فیض محمد کسب وشان دي چې دا اته وتیا کلوم را دغې ویل شوی دی، او بل دور زمخ کې دا سب غفور سټېټمنټ هم راغلی و چې دی دوه نوټوان لري کې احتجاج وکړي، نو سبب وته معلوم شي پی ټی ایم احتجاج کولی شو کنه کول.
د واشنگټن د هډسن په سرنیز مرکز کې د غونډې کوربه د پاکستان په خوانی سفیر حسین کانی وو، او په ملمنو کې د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا په خوانی استاذ ریچارډ والسن، د دفاع وزارت په خوانی مرستیال وزیر شاغلی سندی، او د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځینی استاذ او مدني فعالان هم پکې شامل وو. د فرانسې چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د او د پسمه کې د سیلابونو لامل لشتر لږ لسو کسانو خپل ژوند لاس ور کړی او اته نور سخت پنسي ودی. د سیلابونو پسمه کې د درنو بارونو په نتیجه کې راوتري دي. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف لدې کپل غندلې چې د رکی په شار کې د دایښ پر ضد د جګړې پترس کې د ولسی برخی په کافی اندازه خلکو ته د وشت مرګ جوړبل په منولو یا چړلو کې پات راغلی. د سوریه پراکه شهر کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له دې شهر د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د ایستلو لپاره هوایی بمباری کړی وي. په هغه راپور کې چې پرون دوشنبه په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی، راغلی چې دې شهر کې د ژوندیو پاتسو ول سوي دي چې د ائتلاف د اقدامات په مخ په پر مخ څپېړه ده چې هڅه کوي چې بیرته خپل ژوند جوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان منشي کومي نایدو وایي دا ځورونکي ده چې پینټاګان حتی هم دې ته چمتو نه ښکاري چې د رکیې په جګړه کې د سلګونو ملکیانو د وژنې له کبله بخښنه وغواړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مواردل په موګړې د خبرونې لومړی رپورت ده. یو شمیر ځوانان د مور او پلار په خوخه ودونه کوي، خو اکثر ځوانان په دې فکر دي چې په خپل خوخه واده کول خه راتلونکي لري. په موګړې د ګل رحیم نیازمند رپورت ده.
اوس هم ځینې مور او پلار هڅه کوي اولادونه یې د دوی په خوخه شریک ژوند جوړ کړي، خو ځوانان په دې فکر دي چې په خپل خوخه شریک ژوند جوړول خوشاله راتلونکي لري. ځینې ځوانان چې د مور او پلار په خوخه یې ودونه کړي ل خپل ژوند راضي نه دي، خو ځینې نور بیا خوشاله دي. دوی که څه هم په خپل خوخه د ژوند جوړولو او واده کولو ارمان لري، خو د مور او پلار د خوخ ساتلو لپاره قرباني ورکوي. جمعه خان د مور او پلار په خوخه واده کړي، هغه وایي چې ل خپل شریک ژوند څخه خوشاله دي، خو که یو ځوان په خپل خوخه واده وکړي په ژوند کې به هیڅ مشکل ونه لري. په قندوز کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالحافظ کاکړ په اوسنی وخت کې د ځوانانو په خوخه د ګډ ژوند جوړولو په اړه داسې وایي.
جلی خبره نه وي، یو وخت کې د میمن خانې کې څو خلک چې موږ ورته جرګه وایو ناست وي، بیا په کور کې زیری باندې اوسي چې ته پلانکې ته کوز داس وي. دا انجلۍ که هر څه چیغې ووایي خو خبره خلاصه ده، ځکه وایي یو څو مشران راټول شو استاد اسمال مورتور کوي، نوره خبره خلاصه ده. خو د دې ډېر بد اثرات بیا په ټولنه کې پاتې کېږي چې دا موږ په سترګو وینو. کم په همدې شکل باندې د پلانکی اکالور تا ته مکوز دکړل، متاسفانه چې هغه ځوان هم رضایت نه وي. خو تغیرات اوس موږ هیڅ کوو، خلک په دې پوهېدلی، ځکه په سترګو یې دغه منفي تاثیرات ولیدل. هغه ودونه چې کم تحمیلي ودونه دوام یې ونه کړ، دوه کاله درې کاله واده وکړل، لور بل اخره طلاقونه سره واخیستل سول، بل اخره په غټو مشکلاتو سره تمام. اوس ځوانه طبقه په دې باندې پوهېږي، لرونه هم اوس دې شته یو څه متوجه دي چې د زوی رضایت باید ځواخلم. په شهرونو کې دا د خلکو تعلیمي سطح ولړه ده، لیکن په کلو که متاسفانه چې اوس هم دغه سره تر اوسه پرسته. ځینې ځوانان بیا وایي چې که مور او پلار یې ورته د ګډ ژوند یا واده لپاره هر ځای خوښ کړي، دوی به یې مخالفت ونه کړي، ځکه نه غواړي چې مور او پلار یې خفه شي. عالیه په قندوز کې یوه فعاله جینۍ ده، هغه هم وایي چې په کلو کې اوس هم پخواني رواجونه حاکم دی او جینۍ له خوښې پرته یو چاته په نامه کیږي.
هغه ودونه صرف د هلک او جلۍ په خوښه کیږي، دا ډېرې مثبتې پایلې لري. او هغه ودونه چې د هلک او جلۍ په خوښه نه وي، هغه ډېرې بدې پایلې لري، او هغوی هیڅکله په زندګۍ کې خوشحاله نه اوسیږي. همیشه د دوی په منځ کې جنګونه وي، حتی طلاق ته مواجه کیږي. په ښار کې خلک ډېر تعلیمي یافته دي، په فامیلونه یې غواړي چې د لور او زوی په خوښه ودونه ورته وکړي، ولې په اطرافو کې اوس هم همدغه سابقه دودونه سي د هلک او جلۍ خوښې ته نه ګوري، صرف د خپل رضایت ته یې ګوري. خپل د مور پلار په رضایت باندې دوی لور خاوند ته ورکوي یا زوی ته مېرمنه کوي، خو د دوی پایلې ډېرې بدې اغېزې لري. زما په نظر هغه ودونه ښه دي چې د هلک او د جلۍ رضایت پکې وي.
ځوان هلکان د خپلو ودونو په اړه دومره وایي چې د مور او پلار په خوخه یې کړي، خو نجونې بیا د مور او پلار په خوخه د ودولو په اړه څه نه وایي. جمعه خان د کلی اوسیدونکی ځوان دی، هغه وایي هغه ځوانان چې غواړي په خپله خوخه واده وکړي باید زیات لګښت وکړي، او د په واده کې د زیات لګښت توان نه درلوده، نو ځکه یې د مور او پلار خوخه معتبره ګڼلې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای
.com. ساينس پوهان په استرالیا کې غواړي داسې ټلسکوپ جوړ کړي چې د یو هیواد د ځمکې د لاندې د 300 کیلومتر پورې کتا کولای شي. په مکړې د فیلمورس رپورت ته سامن مومندی د تلولي.
واقعي تلسکوپ به هغه معلومات څرګند کی سانس د هغه څه په اړه کې لري چې د ځمکې لاندې پراته دي. دا به له زلزلې نه د پیدا شوو جړقونو ډاټا، د ځمکې له سیاره نه پیدا شوی برق، د والکانیو نمونې او نورې کمپیوټري فعالیتونه او تجربې د یو بل سره مقایسه کوي. د دې هدف به دا وي چې د ځمکې لاندې ته 300 کیلومترو پورې له درو خواو نه صحیح عکسونه واخیستلی شي. د استرالیا د علوم د اکادمي پیشنهاد د لس کلن پلان یوه برخه ده چې دا منی نړیوال بدلون د متحرکې ټکنالوژۍ، د نوي کېدو وړ انرژۍ او برقي موټرو په لور روانه ده. څېړونکي وایي مس، کوبالت، سره زر، نادر ځمکني عناصر او نور خاص فلزات چې فکر کیږي په استرالیا کې ډېرې زیاتې ذخیرې موجودې دي، لا تر اوسه پورې نه دي کشف شوي. احتمال لري چې تقاضا به ورته ډېره وي. د استرالیا د علومو د اکادمي پروفیسر سوو اورلي انوای:
We can map the geology of the interior of the earth just like we currently map the surface of the earth by walking over it and physically looking at the rocks that we see. We want to do this in a virtual way, so it's going to be virtual visibility for Deep Australia. That will enable us on a global framework.
موږ د ځمکې جیولوژي داسې نقشه کوو لکه څنګه چې د ځمکې مخ نقشه کوو، قدم پرې وهو او تامبیړونو ته یې ګورو. موږ غواړو دا کار په واقعي توګه وکړو، ځکه نو دا به واقعا په استرالیا کې سر ته ورسول شي. دا به موږ د نړیوال چوکاټ له مخې په دې قادر کړي د دې پیشنهاد وکړو چیرې ولاړ شو او د کندنې په کوششونو باندې تمرکز وکړو، ځکه نو له موږ نه 90% سخت کار، وخت او لګښت غواړي چې محاسبه وکړو او جیو ډاینامیک نمونې برابرې کړو. د استرالیا ساینس پوهان نن په دې عقیده دي چې د 2030 کال پورې به د کوبالت لپاره تقاضا له هغه څه نه 50 ځلې زیاته وي چې په 2018 کال کې وه. دوی ویریږي چې که استرالیا په دغه ستراتیجیک فلز کې په خپل ځان متکی نه شي، په لیتیوم بټریو کې دا یو مهم جز دی چې الکترونیکو وسیلو او الکترونیکو موټرو کې ورنه کار اخیستلی کیږي. ښایي د دغه فلز قیمت ډیر لوړ لاړ شي او کمښت به پکې هم راشي. د اټکل له مخې په درسته نړۍ کې تقریبا 300 شرکتونه د کوبالت د تازه ذخیرو لپاره څېړنه کوي. دغه پلان چې د استرالیا د علومو اکادمي وړاندې کړی دی، د استرالیا په تعلیمي سیستم کې د جویو په ساینس کې کمزورتیا ته پام راړولی او په کار ده چې د ساینس پوهانو نوي نسلونه وروزل شي. د دغه اکاډمي هدف د ساینس او د ساینس د علم تقویه کول دي. د استرالیا علوم اکاډمي او مستقله ټولنه ده او په 1945 کال کې جوړه شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په هغه مطبوعاتي رپورټونو کې چې په امریکا کې د مهاجرو لپاره خبرونې کوي، راغلي چې د دغه ملک مهاجر د امریکا د منځني دورې په انتخاباتو کې علاقه نه لري. پام وکړئ، د الیزابت لی رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته وړاندې کوي.
په لاس انجلس کې د هغې راډیو چې هلته د مهاجرو لپاره خبرونې کوي یوه کارکوونکي پامیلا چې اصلا د کامرون ده وایي:
Now immigrants are aware that
اوس مهاجر د انتخاباتو د نتایجو د عواقبو په باب پوهیږي. همدغه راز په لاس انجلس کې د هسپانیو له اصله مهاجرو دپاره یې ورسپاڼه چې په هسپانوي ژبه خبرونې کوي وایي چې د منځنۍ دورې پخواني انتخابات ورته چندانې مهم نه وو، مګر د هسپانوي ژبو د مطبوعاتو په ویبسایټونو کې د امریکا نه د مهاجرو د شړلو، د هغوی د توقیف کولو او زندانی کولو خبرونه هم خپریږي. همدغه راز په لاس انجلس کې د هسپانوي ژبې د یوې ورځپاڼې کارکوونکې میرمن ګیبریل لینر په دې باب وایي:
But if you talk about how it affects you personally, they pay attention.
که چیرې تاسو په دې باب څه وایئ چې دغه انتخابات شخصا په هغوی څه تاثیر کوي، نو هغوی به ورته توجه وکړي. موږ دلته ډېر افریقایي مهاجر لرو. د هغوی دپاره دا مهمه ده چې د هغوی د صحت په باب څنګه فیصله کیږي. موږ دلته داسې ډېر افریقایان لرو چې اسناد نه لري. په داسې حال کې چې ډیموکراټان د دې امید لري چې په دغو انتخاباتو کې به په کانګرس کې کنټرول ترلاسه کړي، مګر د جمهوري ګوند غړي هم غواړي چې خپل اکثریت په کانګرس کې وساتي. یو خبریال ونګ سنگ چانګ چې د چینایي ژبې د یو رسپانې سره کار کوي وایي چې دغه رسپانه به زیات توجه مالیاتو، اقتصاد او بې له شکه د مهاجرو مسلو ته وکړي. د ویتنامي مهاجر دپاره د یو رسپانې یو کارکوونکی دا زونګ دو وایي
Historically, Vietnamese candidates do well in midterm elections.
په تاریخي لحاظ ویتنامي کاندیدان د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې خوي، ځکه چې په دې دوره کې نسبت د ویتنام مهاجرو ته ډېر کم امریکایان په انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه وایي اوس په کار ده چې دغه د مهاجرو ټولنې دې ته تشویق شي چې دغه انتخابات ممکن د نومبر په میاشت کې د قدرت موازنه برابره کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د روان کال د خړو د نړیوال ورځې تھیم دا دی چې د 2023 کال پورې به په نړۍ کې سوق هم وګی پاتې نه وي. په موکړې زمونږ د امریکا غږ د خبريالي الیزابت لی رپورت ته ضامن محمدی د تلولي
لوګه په نړیواله ساته په نهو کسانو کې په یو باندې تاثیر کوي او دا غشمیر مخ په زیاتې دوده. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې غړی رابرټ اپ وای
Increasingly we're also seeing hunger caused by the displacement related to conflict natural disaster as well
مونږ وینو د جنجالونو پورې مربوطو بي زکه دو الګ او رس په ورځ زیاته کړی ده بشري سازمانونه د ال پر شان ټکنالوژي یا له مصنوعي استخباراتو نه د خوړو د نړیوال کمخ سره مبارزه کوي رابرټ نبیاوای
What AI offers us right now is our ability to augment human capacity. So we're not talking about replacing human beings and things, but we're talking about doing things.
The AI panamo technology چې شه مونږ ته راکوي هغه د انسان د قابلیت زیاتول دي. ځکه مونږ نه غواړو چې د انسان او شیانو د بدلولو په اړه خبرې وکړو. مونږ د ډیرو شیانو د کول په اړه خبرې کوو او د انسان له کول نه باید خو وکړو. مصنوعي استخبارات ذات ډاټاګانې تحلیل کولای شي چې په پرمختلونکو ملکونو کې د دهقانانو او له جنګونو او طبیعي آفتونو نه د متاثر شوو سیمو سره مرسته وکړي. دهقانان بیا دغه ټکنالوژي په خپلو ځیرک تلیفونونو کې ارزیابي کوي. د بل او ملنډا ګیټس د موسسې غړی یو ای استوارت نوای
When you take geospatial data and soil mapping data and do use AI to do the analysis you can send me the
کله چې تاسو خاصه ډاټا او د خاورې د نقشې ډاټا ولرې او ال ال نا په تحلیل کې کار واخلې او به معلومات لګل شي ځکه نو مرسته را سره کولای شي چې کله تخم شیندو څو وکرم او څنګه وکرم زینای ټاټا وای
start combining technologies AI robotics sensors that's when we see magic start to happen
کله چې تاسو ټکنالوژي ال روباتیکونه او سانسور ارزیابي کړئ نو پکې وینو چې حاصلات زیات شوي دي مګر پر مختلفو ملکونو ته ټکنالوژي ورسته رسیږي یو یې استواټن به وای
815 million people are hungry and I can bet you that nearly 814 million out of the
815 million kasan wugide aw 815 million waze 814 million kasan zirak telefonuna nalari technology sta kho nur khanduna la tarusa mawjood di UA Stewart and Bewai
A lot of these people that we talked about that are hungry they don't speak English.
ډیر دغه کسان چې مونږه په اړه خبرې وکړي او وګړي دوی په انګریزي خبرې نشي کولای نو ځکه به د دوی په اړه ارزیابي وکړو په داسې حال کې چې پر مختلفو ملکونو ته د نوې ټکنالوژي رسیدل وخت نیسي ډیر کسان هله لري بل اخره پر مختګونه به په هغه سیمو کې د قانونو ته ورسیږي چې د خوړو د کمښت سره مخامخ دي د لینډ رولکس د موسسې غړی تی دی بیکل انوای
You've invented the technology, the big investment's gone in. Now you're modifying it, which brings the cost down as well. So I
تاسې ټکنالوژي اختراع کړې ده، زیاته پانګه اچونه پکې شوې ده او اوس یې بدلوئ چې لګښتې هم راټیټیږي. ځکه نو زه فکر کوم له درو نه تر څلورو کالو پورې به هغه شان چې موږ ورنه دلته کار اخ پرمختلونکو ملکونو ته هم ورسیږي. هغه کسان چې بشري موسسو کې کار کوي وایي کاروباریان باید له خپلو هیوادونو نه بهر وګوري چې له نوې ټکنالوژۍ نه د نړیوالې لوګې سره په مبارزه کې کار واخلي او په کار ده دهقانان وروزل شي. ځکه نو د مصنوعي استخباراتو لپاره دوی چمتو کی چې په پرمختلونکو ملکونو کې د وګو په مړولو کې مرسته کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د تدارکاتو ملي اداره وایي راتلونکي یو کال کې به د تدارکاتو پروسه الکترونیکی شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې لیمینیا زیناوري.
د تدارکاتو ملي ادارې رئیس الهام عمر هوتکی وایي چې افغانستان یو میاشت مخکې د الکترونیکي عامه تدارکاتو د نړیوال کنفرانس غړیتوب ترلاسه کړی او په راتلونکي یو کال کې به د تدارکاتو پروسه په الکترونیکي بڼه سنبال شي. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ له خصوصي سکتور سره مشورتي ناسته درلوده تر څو چې د الکترونیکي نوي سیستم په جوړولو کې د شرکتونو نظریې ترلاسه کړي. د ښاغلي هوتکی پر وینا وروسته له هغې چې د تدارکاتو پروسه الکترونیکي شوه، خصوصي شرکتونه کولی شي چې په آنلاین ډول د زیربناو پروژو داوطلبې لپاره نوملیکنه وکړي. ښاغلي هوتکی وویل چې د تدارکاتو پروسې الکترونیکي کول به د تدارکاتو پروسه کې د پروژو چټکتیا، فساد سره مبارزې او په قراردادونو کې شفافیت ته زمینه برابره کړي.
اول پړاو کې دوه سره شرکتونه د دې سیستم کې رجستر کړو، کوم یو چې د حکومت بلنه هم ورکول شوې ده او راغلي دي. او اول قدم چې موږ شروع کوو د لوجستیکي شرکتونو نه شروع نه کوو، بلکې د ساختماني برخه کې شرکتونه دي او زیربنایي برخه کې شرکتونه کافي د هغوی شروع کوو.
د تدارکاتو ملي اداره وایي چې په دغه سیستم کې خصوصي شرکتونه په یو لسو کټګوري ویشل شوی چې هر شرکت کولای شي په یو مشخصه کټګوري کې شامل شي او د داوطلبۍ په برخه کې هم د هماغې کټګوري پروژې ترلاسه کړي. د افغانستان نوین په نوم د ساختماني شرکتونو اتحادیې مشر داود توتاخیل وایي چې د تدارکاتو پروسې الکترونیکي کول د پروژو قراردادونو په شفافیت او شرکتونو ته د اسانتیا رامنځته کولو کې لوی پرمختګ دی. د فساد ضد بنسټونه هم د تدارکاتو ملي ادارې لخوا د الکترونیکی سیستم را منځته کول په قراردادونو کې د شفافیت راوستلو لپاره مهم غړي. د روړتیا د سار بنسټ یو غړي ناصر تیموري په دې اړه وویل:
تدارکات در افغانستان از یک چیزی که در پشت درهای بسته انجام
په افغانستان کې تدارکات له هغه څه چې د بندو دروازو تر شا تر سره کېدل او له هغه څه چې شرکتونو او مدني ټولنې ته معلومات نه ورکول کېدل پکې د پام وړ بدلون راغلی دی چې دا مسله په یو ملي بحث بدله شوه او د تدارکاتو په اړه ډیر معلومات د مدني ټولنې او خلکو په لاسرسي کې دي.
در مورد تدارکات در دسترس جامعه مدني او افراد دیگه قرار گرفت.
د روړتیا د سر بنسټ همدارنګ وایي چې دغه سیستم په جوړېدو سره به مدني ټولنې وکولای شي چې د قراردادونو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي او په اسانۍ به پر قراردادونو او پروژو نظارت وکړي. خو زیاتوي چې دغه کار لپاره اړتیا ده چې د ولایاتو په کچه د ټولو پروژو او قراردادونو معلومات پدغه سیستم کې ځای پر ځای شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په افغانستان کې د انتخاباتو په حق له یو تازه سروې ښایي چې د کابل د حوزې نه ولسی جرګې ته نږدې نیمایي کاندیدان سیاسي او حقوقي پوهنه لري. پام وکړئ د حکمت سروش رپورټ ته.
د افغانستان ولسی جرګې ته د کابل څخه د پاسه 30% کاندیدان نسبی حقوقي پوهه او تر 40% زیات کاندیدان بیا اړین حقوقي پوهه نه لري. په ولسی جرګې کې د کابل 300 ته 340 کاندیدان په ټاکنیزو مبارزو بوختي. د افغانستان د ځوانانو اجتماعي او مدني ټولنو د همغږي مرکز په یو تازه سروې کې له 203 کاندیدانو سره مرکې کړي. سروې ښیي چې په دغه ټاکنو کې د ښځو ونډه 13.5% ده، په داسې حال کې چې د نارینه بیا 6.4% ده. سروې ښیي چې د کابل د حوزې نه دي 6.4% کاندیدان تر 45 کلنۍ زیات عمر لري.
ما در هین مصاحبه خیش
موږ په مرکو کې لداسې کاندیدانو سره هم مخ وو چې دومره له موضوعاتو لرې ول چې ان زموږ د پښتنو په معنا هم نه پوهېدل. له همدې امله موږ مجبور وو چې هغوی ته د یو ښوونکي رول ولوبو او په ساعتونو په دې اړه ورسره خبرې وکړو.
په دغه سروې کې د پوښتل سوو کاندیدانو څخه 28.8% د ټاکنو پر وړاندې باور لري، 14.15% یو څه باور لري او 14.49% د ټاکنو پر وړاندې شکمن دي. 4.2% کاندیدانو بیا ویلي چې د ټاکنو پر وړاندې باور نه لري.
متاسفانه ډیر داسې موارد شته چې ځینې کاندیدان پرته له دې چې د وکالت پر رسالت باندې پوهوي د پارلماني دندو په اړه یو څه معلومات ولري، ځانونه کاندیدوي. موږ هیله مند یو چې که دا ډول اشخاص پارلمان ته د تګ چانس ترلاسه کوي، دوی دې د پارلماني دندو او رسالت په اړه خپله مطالعه هم وکړي.
خو مدني فعالان بیا وایي چې د ټاکنو پر وړاندې ناامني او له بایومیټریک څخه د کار اخیستنې په برخه کې د تجربې کموالی لوی ستونزې دي.
د افغانستان دا نوې نسل چې کوم دی، دوی به په خپل هغه باندې په خپلې پوهې باندې یو ښه وړ نومان هغه کوي ټاکي، او هغه ښه وړ نومان چې کله پارلمان ته ځي هغه به زموږ د وطن دپاره ګټور تمامېږي.
که چیرې دغه ځوانانو ته خلک رایه ورکړي، انشاءالله آینده کې به ښه پارلمان ولرو. په دې خاطر چې دغه ځوانان اکثره مسایلو کې زی داخل نه دي، پخواني مسایلو کې او په عصري علومو دوی حداقل عصري علومو کې دوی رسیدګي لري.
تر راتلونکو دوه ورځو د افغانستان د ولسي جرګې لپاره ټاکنیز کمپاینونه پای ته رسیږي. ټاکل سوی دغه ټاکنې د راتلونکي شنبې په ورځ د تلې پر 28 ترسره شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. د امریکا غږ د رپورټونو او دینی عالمانو په تبلیغاتو سره نورستان که د واکسینونو سره مخالفت ختم شوی دی. په موکړې د زبیح الله غازی رپورټ ته چې د نورستان نه رالیږلی،
د پلان مطابق چې موږ ته راکول کېږي، د دغه پلان مطابق موږ تېر کمپاینونو کې یقینا ستونزې موجودې وي، او همدارنګه مثلا د شری کمپاین موږ پر مخ وړو. د شری کمپاین په دوران کې ځینې ستونزې رامنځته شوې چې خلکو ممانعت کوو، ولې موږ د عامې روغتیا ریاست نهایي فوکس او شاشه دې دې چې موږ د ټولنې سره خبرې وکړو، ټولنې سره کار وکړو. نو هغه وو چې خوشبختانه موږ د ټولنې سره خبرې وکړې، د علماو سره، د علماو د طریقه. نو هغه حل شوه، مشکل نه لرو. همدارنګه دغه اوس چې کمپاین د پولیو په وړاندې موږ په دوو ولسوالیو کې چې کامدېش او بریمټال دی پر مخ یوړه، په ډېرې کامیابۍ سره سرته ورسېده او موږ ته چې راپور راکول شوی دی ستونزه نه وه.
پخوا ستونزه په کوم ځای کې وه؟ خلکو ممانعت کوو که وسله والو که څوک
دغه د کامدېش کې کامدېش ولسوالۍ کې عام خلکو بیا د ټولنې سره چې موږ کېناستو او هغوی په دې قانع کړو چې دا د دوی د اولادونو لپاره یو بنیادي واکسین ډېر مهم دی، اړین دی. نو هغوی په دې پوه شو او اوس ستونزه نه لرو.
د امریکا غږ د تېر یو کال راهیسې په دې برخه کې کار کوي، او د خلکو د اذهانو د روښانه کولو دپاره چې د دیني عالمانو، روغتیایي چارواکو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. څومره تاثیر یې کړی په نورستان کې؟ ځکه هغلته خو ټلویزیونونه هم کار نه کوي، تاثیر یې کړی؟ غازي صاحب، ستاسو نه مننه
کوم د امریکا غږ راډیو خبری په ټولو ولسوالیو کې خلک اوري. ټلویزیونونه ډېر نشته، او ځکه یا تلونو باندې کار نه کوي یا د برېښنا ستونزه ده. خو راډیوګانې په ټولو اطرافو، کلو او لرې سیمو کې اورېدل کېږي. د امریکا غږ راډیو اوري ستاسو دغه کومې خپرونې چې د واکسینو د خلکو د ذهن د پراخولو په هکله دي، ډېرې مؤثرې دي. واضح خبره ده چې موږ دغه کوم کامیابي چې لرو، د خلکو سره هم کار کړی، د خلکو سره هم ناسته کړې ده، د علماو سره هم ناسته کړې ده، د ټولنې د فکر په پراخېدو کې او پوهاوي کې چې د ده په څنګ کې میډیا ډېر مثبت رول لري. او موږ تاسو نه مننه کوو چې دغه برنامه په لاره را چولې دا او دغه سی پروګرامونه باید دوام وکړي ترڅو د عام خلکو ذهنیتونه خلاص شي او زمونږ استاد ګډه غږ چې د روغتیا او د میډیا غږ د دغه یو همکاري په شکل باندې ټول خلکو ته ورسیږي نو دا یو ښه وسیله ده او موږ تاسو مننه کوو او د مزید همکاري غوښتنه کوو.
درنوردونکو تاسو امریکا غږشنا ریډیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوی نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoil.com باندې واوری. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه پاتې کوئ.